دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مزاحمت شي بر کوربه یم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف راسره مرسته کوي. د واشنگتن په تور لیست کې مو د شپږو جګپوړیو طالبانو د داخلېدو په اړه د کابل نظر اخیستی. موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره هم شریکه کړې. د ارګ او عطا محمد نور د ولایت مسله مو شاربلې او د افغانستان مربوط نور مهم مطالب مو په دې خبري مجله کې راغونډ کړي دي. خو لومړی خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
د امریکا ولسمشر وای نه پریږدي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل سي. افغان حکومت وای د عطا محمد نور په قضیه کې دوی د خلکو د شګنې په خاطر حوصله کړې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو په پاکستان کې د مشال راډیو د کارکونکو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا ولسمشر وای نه پریږدي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل سي. ډونالد ټرمپ دا خبره نن د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي فورم په غونډه کې د وینا پر مهال چې همدا شیبه روانه ده وکړه.
We are committed to ensuring that Afghanistan
دا وی موږ ژمن یو چې یقیني کړو افغانستان بیا د تروریستانو په خوندي مرکز بدل نه سي چې زموږ د ملکیانو د ډلېز وژنې د پاره ژمن دي. زه د هغوی هیوادونو لاستازو چې دلته حاضر دي د هغوی د مهمو هڅو له کبله مننه کوم. تاسو نه یوازې خپل د خوندي کوي بلکې په میلیونونو میلیونونو نور انسانانو ته ژوند ور په برخه کوي او هیله ور بخښي. شغلی ترامپ دا څرګندونې په داس حال کې وکړه چې واشنگتن په وار وار په ورستیو کې اسلام آباد څخه غوښتنه کړې د هغوی افراطي وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي. تفصیل وروسته اوریدلی سي. افغان حکومت د امریکا لخوا په تور لیست کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د شپږو کسانو د شاملولو هرکلی وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو شپږ تنه په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د تروریستانو په لیست کې شامل کړل. په دې ډله کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان بانک مشر عبدالصمد ثانی او نور مشران شامل دي. د جمهوري ریاست ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل
ما انتظار داریم که اقدامات علیه گروه تروریستی
مشتمل رو چه پر تروریستی دلو او ده هغو هیوادونو پر ضد چې د تروریستی دلو ملاتړ کوي شدید اقدامات وشي، ځکه چې د تروریستی دلو د آزاد فعالیت دوام کیدای شي سیمې او ټولو هیوادونو ته یو ګواښ وي.
د امریکا د خزانه وزارت یوې لوړ پوړي چارواکي میرمن سیګل مندل کرویلی پر دغو کسانو د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د پالیسۍ د ملاتړ لمخې پرون بندیزونه ولګول سول. د افغان حکومت یوه باوري سرچینه وایي د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور له قضیې سره د دې لپاره حوصله سوي چې خلکو ته ستونزې پیدا نه سي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیاسي لانجه به د اساسي قانون په رڼا کې حل سي. بل خو د جمعیت اسلامي ګوند رهبري شورا غړي اسماعیل خان بیا وایي چې د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ سیاسي لانجه د فشار له کبله نه سي حلېدای.
فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې فشار راوړي، ځکه دغه موضوع په فشار راوړلو نه حل کیږي. او تیره شپه جمعیت اسلامي هم په خپل اعلامیه کې دا خبره وکړه چې غوښتنې قانوني دي او د فشار پر راوړلو نشي کېدای چې ترې تیر شي.
تب دسل کې د چسپین مانی پروستوي کې د عطا محمد نور او ارګ ترمن د سیاسي لنجې د سولېز حل غوښتنه کړې ده. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې پر یوه جمعه د دولت د وسلول مخالفانو د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله شپږ ماشومان وژل سوي او درې تنه ټپیان دي. د والي ویان عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د وسلول طالبانو د هوان دغه مرمۍ نن سهار په قرباغي سیمه کې پر یوه جمعه هغه وخت ولګي چې په جمعه کې دغه ماشومان د قران کریم په زده کړه بوخت و. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشرتابه په پاکستان کې د مشال راډیو د کارکونکو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا په اصل کې د پاکستاني چارواکو تیرونی په اسلام آباد کې د دې راډیو محلي دفتر وتاړه. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینټن نوویل له نشو نشانو داسې ښکاري چې پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې د مشال کارکونکو مجبور کړي سو د دې خبري رسنۍ پر خلاف بیانونه ورکړي. وروسته له هغې چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI مشال راډیو تورن کړ چې د پاکستان د ګټو خلاف نشرات کوي، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تیره جمعه په اسلام آباد کې د دې راډیو د محلي دفتر د تړلو امر وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د هغو ویډیوګانو د بیا ټویټ کولو له کبله به بخښنه وغواړي چې په اصل کې د بریتانیا د یوې شي اړخې افراطي ډلې مشر خپره کړې وه. دغه ویډیوګانې د مسلمانانو پر خلاف وې. ډونالد ټرمپ د بریتانیا یو ټلویزیون ته نن ویل د هغو ویډیوګانو د خپرېدو یې په بریتانیا کې د چا د سپکاوي نیت نه درلود. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي فورم غونډې ته شیبه مخکې په خپله وینا کې په امریکا کې پر اقتصادي پرمختګونو خبرې وکړې. د رویټرز په حواله دی له 2000 میلادي کال راوروسته د امریکا اول بهرحال ولسمشر دی چې په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی ټرمپ غونډې ته په خپله وینا کې وویل:
د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر په توګه به امریکا راته تر هر څه زیات لومړیتوب لري، عینن د نورو هیوادونو د مشرانو غوندې چې دوی ته هم په کار ده چې خپل هیوادونه ورته لومړیتوب ولري.
ولسمشر ټرمپ په دې وینا کې هڅه وکړه د امریکا پر اقتصادي پیاوړتیا او د کاروبار لپاره پر لیوالتیا ټینګار وکړي. او رویټرز اجانس راپور ورکړی چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو له بندیزونو په احتمالي سرغړونې د روسیې له بندرونو جاپان او جنوبي کوریا ته د ډبرو سکاره صادر کړي دي. رویټرز په خپل پرونی راپور کې د غربي اروپا د دریو استخباراتي چارواکو په حواله چې نمونې نه ده اخیستل سوي دا خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اګست میاشت کې د شمالي کوریا د ډبرو د سکرو صادرات منع اعلان کړل.
ازادي راډیو په منځني سپ دول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. امریکا شپږ افغانان له طالبانو سره د همکارۍ او له پاکستان سره د ارتباط په تور د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړل. کابل د دې پریکړې هرکلی وکړ. د سیاسي چارو له کتونکي نصر الله ستانکزي سره مې موضوع شریکه کړه.
زه فکر کوم دوه اړخې باید په نظر کې ونیسو. یو خو له پاکستان لا هم د امریکې د اهدافو په ضد په سیمه کې فعال شي، دا احتمال هم شته چې پاکستان د دغو فشارو ته تسلیم شي.
سربیره پر دې چې د جمعیت اسلامي یو شمېر مخکښ غړي وایي چې د عطا محمد نور قضیه نه ده هواره شوې، د سیاسي چارو یو کتونکی نظر ورکوي.
د بلخ د پخواني والي موضوع نور ختم ده، هغه له حقوقي اړخه د هغه د حکومت سره هغه سره به تل منځ ته لږ کله د استعفا منظور شوې ده.
په خوست کې وزیرستاني کډوالو مظاهره وکړه. د خبرونې په ورستیو کې به واوري چې یوه هندي سندره د افغانانو لپاره سیاسي شوه. د سویس په داوس ښار کې د اتسلویشتمې نړیوالې اقتصادي غونډې په ترڅ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وینا همدغه شیبه مخکې پای ته ورسېده. او د پخپله وینا کې تر ډیره د امریکا د اقتصاد په باره کې خبرې وکړې، خو د افغانستان په برخه کې ویل چې افغانستان به بیا د ترستانو په ځاله بدل نشي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د خپلې وینا په ترڅ کې وکړه. د ده د وینا یوه برخه اورو.
وی آر کمیټډ ټو انشورینګ دټ افغانستان
د وی موږ ژمنیو چې یقیني کړو چې افغانستان بیا د ترستانو په خوندي مرکز بدل نشي، چې زموږ د ملکیانو ډلې یې وژنې ته ژمن دي. زه د هغو هیوادونو له استازیو چې دلته حاضر دي د هغوی د مهمو هڅو له کبله مننه کوم. تاسو نه یوازې خپل اتباع خوندي کوي، بلکې په میلیونونو میلیونونو نور انسانانو ته ژوند په برخه کوي او هیله ورکوي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگتن په وروستیو کې په وار وار له اسلام آباد څخه غوښتنه کړې ده د هغو افراطي وسلوالو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي. خو اسلام آباد په ځواب کې ویلي دي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې اسلام آباد رښتینی دی او سخت ګامونه یې اخیستي دي. د پاکستان چارواکو دا خبره هم کړې ده چې د افغانستان جګړه په خپله خاوره کې مخته نشي وړی. د داوس په کلنۍ اقتصادي غونډه کې تر ډیره اقتصادي مسایل څېړل کیږي، خو د امریکا جمهور رئیس د افغانستان موضوع ته هم اشاره وکړه. په دې غونډه کې اروپایان په دې ټینګار کوي چې باید ستونزې په خپلو کې هواری کړي، یعنی اروپایان په خپلو کې هواری کړي. خو وارلمخه د دغه څلور ورځنۍ غونډې په ارتباط مبصرینو دا خبره کړې وه چې پر غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دې شعار سیوری خوړولی دی چې وایي امریکا تر هر څه مخکې ده. او په دې غونډه کې تر 3000 ډیرو کسانو برخه اخیستې ده چې په دوی کې د نړۍ د اویا هیوادونو مشران او د 15 نړیوالو مؤسسو استازي هم شامل دي.
ازادي خبری مجله اوري.
افغان حکومت په تور لیست کې د حقانی شبکې د دوو غړیو په ګډون د څلور طالب چارواکو د شاملېدو هرکلی وکړ. د جمهور رئیس د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت پر تروریستي ډلو او هغو هیوادونو چې ملاتړې کوي د لا زیاتو فشارونو د راوستو تمه لري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون شپږ تنه له طالبانو او حقانی شبکې سره د ملاتړ او له پاکستان سره د ارتباط په تور په تروریستي لیست کې داخل کړل. له کابله محمد حدیث پردیس راپور لري.
افغان حکومت وی تل پر تروریستي ډلو او هغو هیوادونو چې ملاتړ کوي د فشار غوښتنه کړي او په دې برخه کې د امریکا له وروستي اقدام هم هرکلی کوي. د جمهور رئیس د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر تروریستي ډلو فشار ځکه مهم دی چې د فعالیتونو دوام د سیمې او نړۍ ثبات ګواښي.
درې اعمال فشار تحریم ها یک از گزینه ها هست.
دی وی پر تورستانو د فشار راوړلو په برخه کې بندیزونه هم یو انتخاب دی. ملاتړ کوو او مونږتمل رو چې پر تورستي ډلو او هغو هیوادونو چې ملاتړ کوي اقدامات زیات او نور هم شدید شي، ځکه په آزاد توګه د تورستي ډلو د فعالیتونو دوام کولای شي د سیمې او ټولو هیوادونو امنیت لږ وخت سره مخ کړي. د امریکا متحد ویلتونو یو ورځ وړاندې یعنی د پنځ شنبې په ورځ د حقانی شبکې دوه غړي او څلور طالب چارواکي په تور لیست کې شامل کړل چې په خبرې ټول په پاکستان کې ژوند کوي. د تروریزم او د مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د مالی وزارت مرستیالي ویلي چې په تور لیست کې شامل شوي کسان له ائتلافي ځواکونو سره په جګړې او د طالبانو حقانی شبکې په مالی تمویل کې لاس درلود. په هغه اعلامیه کې چې د همدې موضوع په اړه د امریکا له مالی وزارت څخه خبره شوې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو حقانی شبکې د زالو د ختمولو او د هغوی د مالی سرچینو د بندولو لپاره د امریکا سره ګډ کار وکړي. عبدالبصیر حافظ، محمد پوپلزی، عبدالسمد، مولوی عنایت الله، فقیر محمد، ګل خان حمیدی هغه کسان دي چې نمونه د امریکا لوري په تور لیست کې شامل شوی دي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي کڅ هم د امریکا له دغه اقدام هرکلی کوي، خو د افرادو پر ځای پر پاکستان د فشار راوړلو د زیاتولو غوښتنه کوي. د ولسی جرګې غړی عبدالحیا خونزاده
طالب او داعش ډلې مکمل ډول صحیح د دوی هغه اصلي مرکزونه چې په پاکستان کې دي هغه پناهګاه ځایونه هغه هغه له منځه وی ونه وړل شي او په دوی باندې زیات فشار هلته را نه وړل شي. فکر نه کوم چې طالب اصول ته حاضر
د ښاغلي اخونزاده په خبره وروستیو اقداماتو ته په کتو دا د افغانانو لپاره ښه زیری دی چې امریکایان غواړي د فشار له لارې پاکستان په افغان سوله کې همکاري ته اړ کړي، خو باید دغه فشارونه همداشان دوام ومومي.
د امریکا متحده ایالاتونو شپشتنه په تور لیست کې شامل کړل. د دې پریکړې لپاره یې دوه علت یاد کړي: د طالبانو او حقانی شبکې ملاتړ او له پاکستان سره اړیکې. په دې اړه به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصرالله سنگزي څخه واورو چې څرنګه د امریکا خزانه وزارت د دغو بندیزونو د لګیدو پر مهال په خپله اعلامیه کې له پاکستان سره د ارتباط مسلې ته اشاره کړې.
د سیاسي لحاظ دا معنا درلودلی شي چې د امریکای د دولت د تعریف له نظره هر هغه څوک چې د پاکستان استخباراتي ادارو سره ارتباط لري او په افغانستان کې فعال دي هغه د تروریستانو معادل ګڼل دي.
نو فکر نه کوي چې دا یو ډول پاکستان ته هم یو خبرداري دی که چېرته د امریکا غوښتنې په سیمه کې ونه مني؟
خبرداري ده چې احتمال دي چې پاکستان که چېرې دغه پالیسي تقویت سی پاکستان هم د نړۍ په تروریستي دولتونو کې راځي او په طبیعي ډول د امریکې تر تحریمات لاندې باید راشي.
البته دغه فشار که چېرته ومنو چې دا په پاکستان باندې هم یو ډول فشار دی، خو دا مستقیم فشار نه دی، آیا تاثیر به وکړي؟
زه فکر کوم دوه اړخې باید په نظر کې ونیسل. یو خو له پاکستان لا هم د امریکې د اهدافو په ضد په سیمه کې فعال سي، دا احتمال هم شته چې پاکستان د فشارو ته تسلیم سي او راسي مذاکراتو او وقت نشینی وکړي.
که چېرته پاکستان د امریکا په ضد فعال شي په سیمه کې، آیا پاکستان دا وس او توان لري سي په سیمه کې د امریکا د ګټو په ضد باندې لاس پکار شي؟
هدا عقل دی اوږده مدت لپاره نه، اما د لنډ مدت لپاره او تکتیکي اقدامات کولی شي او په سیمه کې ښایي نور هیوادونه هم پاکستان وهڅوي یا په غیر مستقیم ډول د پاکستان حمایت کوي لکه روسیا، چین یا ځینې نور هیوادونه.
تاسو روسیې ته اشاره وکړه، چین خو له پاکستان سره نږدې روابط لري، له روسیې سره د شوروي عسکرو د اشغال په وخت افغانستان اشغال کړی او پاکستان ډیر خراب روابط لرل. آیا ماسکو دې ته حاضر ده چې په پاکستان باندې بیا هم اعتماد وکړي؟
زه فکر کوم چې په تاکتیکی ډول والی نه روسیا په د اوسنیو شرایطو کې هر چیرې چې امریکایانو ته د مزاحمت د خلکو ظرفیت وکړي کړي هغه تقویه کوي. په دې توګه که چیرې پاکستانیان د امریکایانو ته د مزاحمت یو ټکي په عنوان وپېژندل شي، زما عقیده دا ده چې روسان به د خپل تیر په هیر فلسفي پام کې درلودلو سره له پاکستانیانو سره همغږي شي یا د عقل غیر مستقیم حمایت کوي.
که روسیا فرزند د پاکستان حمایت وکړي، بل ورته د امریکا مرسته شاید په پاکستان باندې یو مخ بند شي، او پاکستان په خپل تاریخ کې له 1948 کال راپدې خو تل د امریکا په مرستو اتکا کړی ده. آیا دا توان لري اسلام آباد چې د امریکا له مرستو پرته هم خپل کارونه سم په مخ یوسي؟
ما مخکې تاسو ته عرض وکړم چې د پاکستان دا حرکت ممکن دی ستراتیژیک نه وي، او په تاکتیکي لحاظ د لپاره سیاحت عقل امریکایانو ته ناتو ته چیلنج رامنځته کړي یا ستونزې په سیمه کې ورته وزېږي، حداقل تکتیکي د یو مدت لپاره پاکستان دا توان لري چې دا لوبې مخته بوسي.
دغه مدت څومره اټکل کولی شي؟ څومره وخت؟
ښایي یو کال، ښایي له کال نه زیات.
نو یو کال یا دوه کاله وروسته به بیا پاکستان څه کوي؟
زه فکر کوم چې دا به ډېر وخت نه مخکې چې دوه کاله وروسته به پاکستان کې دا شوه لوبه فرضاً شروع شي. څه کوي؟ ګورو به چې په نړۍ کې نور څه آرایشونه راځي، نوي څه د قدرت جوړښتونه رامنځته کېږي. مثلا دغه ورځ شپو ته که د ترکیې وضعیت ته وګورو، د منځنۍ آسیا وضعیت ته وګورو، د ایران وضعیت ته وګورو، دا ټول هغه عوامل دي چې په بین المللي مناسباتو باندې تاثیر اچولی شي. له هغې جملې نه کېدی شي چې په قسمه باندې هم تاسو خپل تاثیرات ولري.
محترم استاد، مننه. کور ودان
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغان حکومت په باوري سرچینه وایي حکومت د عطا محمد نور په قضیه کې تر اوسه یوازې خلکو ته د ستونزو د نه رامنځته کېدو له کبله حوصله کړې ده. سرچینه وایي هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي. د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا یو غړی اسماعیل خان بیا وایي چې په بلخ کې سیاسي لانجه د فشار په نتیجه کې نشي هوارېدی. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي نه غواړي خلکو ته ستونزې پیدا شي، نو ځکه یې تر اوسه د عطا محمد نور په قضیه کې له حوصله مندۍ کار اخیستی. یاد سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیاسي لانجه به د اساسي قانون په رڼا کې حل شي. که څه هم یاد سرچینې په دې اړه څه ونه ویل چې دغه ستونزه به کله حل شي، خو وایي هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی. اخوا د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا غړی اسماعیل خان بیا وایي د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ سی لانجه د فشار له کبله نشي حل کېدی. نوموړي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
فکر نه کوم جامع جهادي فشار بیاره.
دا وایي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې فشار راوړي، ځکه دغه موضوع په فشار راوړلو نه حل کېږي. او تیر شپه جمعیت اسلامي هم په خپل اعلامیه کې دا خبره وکړه چې غوښتنې قانوني دي او د فشار پر راوړلو نشي کېدی چې ترې تیر شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تازه سپینې ماڼۍ ژر تر ژره د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ د سیاسي لانجې د حل غوښتنه کړی ده. همداراز په کابل کې د بریتانیا سفیر هم ویلي چې د یادې لانجې دوام دوی اندېښمن کړی دي. تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ د لانجې دوام څخه یوازې تروریستان ګټه پورته کوي. د جمعیت اسلامي ګوند بیا تیره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دوی غوښتنې پر ځای دي، او دوی هم هیله لري چې یاده مسله په سوله ییزه توګه حل شي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي افغانستان له حساس پړاو تیریږي او د نظام پر وړاندې د ستونزو جوړول د هیچا په تن نه تمامیږي. لړډلې خالد سادات ازادي رادیو ته ویل:
د بلخ د پخوانی والی موضوع نور ختمه ده. هغه له حقوقي اړخه د هغه د حکومت سره هغه کړه به تل منځ ته لږ کله د استفاده منځور شوی ده. څه خبر به دا وسی چې قانون ته رجوع شي؟ د بلخ پخوانی والی د قانون څخه خلوړ نه ده، هغه په تمام معنا باندې افغانستان قوانين باید ومني.
که څه هم جمعیت اسلامي ګوند د محمد نور د لری کېدو په بدل کې د خپل غوښتنو پر عملي کېدو ټینګار کوي، خو خالد سادات وایي که جمعیت ګوند له خپل غوښتنو تیر نشي، ممکن نه ده چې یاد سنځدې له سولې زلارې حل شي.
اسدی راډو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خوست د ګلان په کمپ کې سلګونو وزیرستاني او کډوالو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. دوی له اسلام آباد وغوښتل چې د پاکستان د نن دی د پښتنو د حقونو درناوی وکړي. د مظاهرې ته زموږ خبريال نجیب الله الو خیل ورخلې.
سلام خلا، 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 د جونې په ورځ په ګلان کیم کې سلګونو وزیرستانیو کډوالو د یو سولیز لاریون له لارې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو قبایلي ځوان نقیب مسعود وژل وغندل او د پاکستان له حکومت څخه یې وغوښتل چې د هغې پر وژنې تورن د کراچۍ د پولیسو پخوانی چارواکی روانوار د محکمې ته راکش کړي. یو تن وزیرستانی کډوال ډاکټر حیات مسعود په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د پښتنو پر وړاندې ظلم ختم شي.
میز د پنجاب حکومت ځخ کوي، د سیند حکومت ځخ کوي چې راځي څومره ظلم د پښتنې سره وکړه، قبایل دار په دار کړل. تو ته دا وایې د دغجینه چې د میز د پښتنې د قبایل قاتل سي بند کا، او دغجینه میز د اعلان کوي چې د سیند حکومت داورا انوار دا ونسا سازوبر کا خالی په دواره 2014 سم کول چھئے 1500 ونا جت مسجد قدر کړی دی انور قبیل خو په پوسا دی.
ډاکټر حیات مسعود پر نړیوال ټولنی او بشری سازمانونو هم غږ وکړ چې د پښتنو پر وړاندې روان حالت د چپخله نه پاتې کیږي.
او انساني حقوق بشری حقوق نه ول علمبردار تو چیرې استای چې یو سړی بے ګناه سړی چې په سوشل میډیا ټول خلک پیژني هغه داسې بدردی سره قتل کیږي، دته انصاف نه شملاو شو. دا ټول غیر اسلامي قانون دغه پیش کړی وای دا سازور وای بیا میز مطمئن وای دا ټول پښتانه ته پیغام ورکاو چې ان شاء الله په پښتینو د همیشه د پراته کې ظالم خلاف چګوي.
خبر خبر پاکستان
د لاریون یو بل تن ګډونوال ملک شیر عزیز دا وړول دلته چې کوم وزیرستاني مهاجرین اوسیږي دوی ټول په ګډه غوښتنه کوي چې د نقیب کورنۍ ته د انصاف ورکړل شي.
دا کومه داخل دی او که خدرخیل دی که دا ور ده که مسجد ده او که هر سیکتا دا ځکه چې دا روغشته ده نن دا د غوښتنه کو چې د نقیب کورنۍ ته دا انصاف ملاو شي او دا غي سیسی انوار دا غدا د انصاف کټره ته عدالت ته حاضر کو او کازیر یې نکو کنه په دا غرمند میجوروړي اسلام آباد ته ځین ورسوي.
ملک حبیب خان مدخل هم نقیب مسعود ته د انصاف غوښتنه وکړه.
میج سر بستر ګویني چې د مشترکین ظلم راوندای لکه دا پرین چې د نقیب سره وسو دا عدالت نه وڅښتا جوړ کړی دی یو پلیس ورڅګیږم دا چې کیما ددا ظلم کو.
دا په داسې حال کې ده چې د سین حکومت لخوا د قضیه د پلټنې لپاره د ګمارل شوي پلاوی مشر ډاکټر ثناء الله عباسی هم رسنیو سره په خبرو کې نقیب مسعود بیگونه بللی دی. نقیب مسعود د جنوري پر دریمه تختول شوی وو او بیا یې مړی د جنوري پر 14 په کراچۍ کې وموندل شو. راوانوار تور پوری کړی چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلود او پولیسو سره په وسلواله نښته کې وژل شوی، خو وروسته د سین پولیسو په خپلو پلټنو کې د هغه ادعاوې ناسمې وبللې.
ستاسو له پیغامونو
محترم د کوم وخت څخه چې د تقاوض پروسه را شروع شوې ده د ډیره وخت ده او په پخوا کې چون بودیجه لږ و پیسې به لږ وې مامورینو ته معاشونه د کیس په اقساطو په ډول باندې بې ورکول له کال څخه په کال کې به یې یواری ورکول چې تر اوسه پورې دا پروسه داسې را روانه. زه وایم دغه پیسې خو د خلکو امانت پیسې د دولت سره پرچی د دولت سره په پخوا کې موجودې سوې دي خو دغه دې پورې وځای ورکړي.
زما دا هیله ده تاسې نه چې د متقاعدینو معاشونه څنګه نه ورکوي او نوبت ته مه ګورئ. هیله کوم زما پیغام لوړو چارواکو ته ورسوئ. وسلام به احترام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دا سدی رډو دروانی خبرونه په فایل کې مو د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ څرګندونې د افغانستان په ارتباط واوریدې چې د وویل پرې بنشتي چې افغانستان یو ځل بیا د ترسان په ځاله بدل شي. د داوس په غونډه کې تر 3000 ډیر کسانو برخه اخیستې ده چې په دوی کې د نړۍ د اویا هیوادونو مشران او د 15 نړیوالو مؤسسو استازي شامل دي. ولسمشر ترامپ دا خبر هم وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یادښت په وړاندې به د ګډ او بخشي. ولسمشر ټرمپ د اسلامي دولت ډلې یادښت په وړاندې د ګډ هڅو پر دوام هم ټینګار وکړ. د ټرمپ د دې سرګندونو تفصیلي جزئیات له فربا ظاهر څخه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې څو شپې مخکې د داووس په نړیواله غونډه کې خبرې کولې د تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې په کلکه ټینګار وکړ او هغه د ټول نړۍ په ګټه وبلله. ښاغلی ترامپ تیر بیا د افغانستان په اړه خپل ژمنه تکرار کړه چې وایي اجازه به ورنکړي دغه هیواد د تروریستانو په پناه ځای بدل شي.
We are committed to ensuring that Afghanistan.
The way موږ ژمن یو چې دا ډاډمن کړو چې افغانستان به هیڅ کله د تروریستانو په پناه ځای بدل نسی. هغه کسان چې غوړي زموږ ملکی خلک ووجني، زه غواړم د هغه وادونو چې نن دلته حاضر دي او په دې مهمه مبارزه کې شکل دي مننه وکړم. تاسو نه یوازې خپل خلک ساتي بلکې د میلیونونو وګړو ژوند او هیلې خوندې کوي.
Saving lives and restoring hope for millions and millions of people.
شغلی ترامپ د سرګندونې په داسال کې کړی چې واشنگټن په ورستیو کې په وار وار له اسلام آباد څخه غوښتنه کړې چې د غو افراطي وسلوالو پر ضد کوټلې اقدامات وکړي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حمله تورن دي. د داووس په اقتصادي غونډه کې چې تر ډیره پر اقتصادي موضوعاتو متمرکز و، شغلی ترامپ امنیت د اقتصادي ودې اساسي شرط بل او لایوادونه وغوښتل چې د امنیت ټینګولو او امنیتي ګواښونو سره د مقابلې په برخه کې امریکا سره خپل همکاري ته دوام ورکړي. ولسمشر ترامپ د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې مبارزه پاړه هم خبري وکړي او د هغه پرمختګونو یادونه وکړي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه او عراق کې د دغې ډلې پر وړاندې مبارزه کې درلودې. د یوې زه خوشیم چې راپور ورکوم چې د داعش ضد ائتلاف تقریبا 100% هغه خاوره بیرته له اسلامي دولت ډلې نیولې ده چې دغو قاتلانو په سوریه او عراق کې لاندې کړې وه. لا هم نورې جګړې او کار ته اړتیا ده چې باید وسی. نوموړي دغه راز د دې لپاره چې نړۍ د تروریزم له ګواښونو خوندي سي، نو دا د ټولو هیوادونو دنده وبلله چې پر خپلو دفاعي چارو د مکلفیتونو له مخې پانګونه وکړي. د یادونې ده چې ولسمشر ټرمپ د دغې سرمشریزي په څنډو کې د بریتانیا او اسرائیل صدراعظمانو تریزا می او بنیامین نتنیاهو او ځینو نورو مشرانو سره هم وګوري او بیرته به واشنګټن ته ولاړ سي. ټرمپ تر بل کلینټن وروسته د امریکا دوهم ولسمشر دی چې له 2000 میلادي کال وروسته د داووس په غونډه کې ګډون کوي.
ل فربا صاحب څخه په مننې د داووس د غونډې نن څلورمه او وروستۍ ورځ
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
د ازادي رادیو د دې خبري مجلې ورسوي او تر رسیدلیو پورسيو کې یو پزړپوري خبر لور. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له هند سره د خپل هیواد اړیکی تاریخي او زړی وبللې. حامد کرزي نن د هند په جیپور کې په یو ادبي فستیوال کې ګډون وکړ. د وویل افغانستان او هند لډیرو پخوانو زمانو راهیسې په خپل منځ کې کلتوري اړیکی لري. شاغلی کرزي په دې فستیوال کې جنو داسې پښتنو ته هم ځوابونه وویل چې تر دې پخوا ورڅخه نوی پښتل شوی.
آج پیر جینے کی تمنا ہے، آج پیر مرنے کا ارادہ ہے.
دا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دی چې یوه زړه هندي سندرې د هند په جیپور ښار کې زمزمه کړه او د غونډې فضا یې پرې رنګینه کړه. حامد کرزی د دې سندرې مطلع هغه مهال وویل چې له ده څخه وپوښتل شول کومه هندي سندرې خوښه ده. له شغلې کرزی څخه هم درس پوښتنه وشو چې که ټاکل شوی وي چې یو فلمی ستوری د ده په رول کې کار وکړي څوک به شوي. کرزی وویل که په هند کې زما په اړه فلم جوړ شي نصیر الدین شاه به تر ټولو ښه انتخاب وي. فکر کوم ما ته ډیر ورته دی، یا ښه به دا وي چې ووایم زه هغه ته ډیر ورته یم. حامد کرزی په جیپور ښار کې د زی په ادبي فستیوال کې ګډون کړی و. د هند افغانستان د ډیرو کلونو دوست وباله. د افغانستان پخوانی ولسمشر په نورو مسئلو هم خبري وکړي. د ښوونځیو ته د ډیر شمیر نجونو تګ او د رسنیو فعالیت او ازادي د اوسنی افغانستان بریالیتوبونه وبلل.
Afghanistan has a very vibrant media today.
اوسنی افغانستان ډیره غشتلې رسنۍ لري، خورا ډیره غشتلې، آزادی او خپلواکی. د دغه رسنیو اکثره کارکونکو شې دي، ځوان شې چې ډیره شې ځلی شي. د زی ادبی فستیوال چې حامد کرزی هم پکې ګډون کړی، د هند ملي ورځ په مناسبت د جنوري په شپږمه یعنی د جمعې په ورځ جوړ شو.
آج پھر مرنے کا ارادہ ہے.
دا راپور اسمت ساروان وړاندې کړ. له همدې سره دا خبری مجله هم سر ته ورسیده. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. استودیو ته بخیر.
تشکر از شما شبر صاحب.